و به ویژه با همسایگان تعامل داشته باشه. تعامل به این معنی که افغانستان، مردم افغانستان نیاز به آب، برق، غذا دارند. جاده های راه های افغانستان باید ساخته بشه. صنایع افغانستان باید ساخته بشه. کشاورزی افغانستان باید راه بیفته. یعنی شکم این مردم باید سیر بشه و طالبان این رو فهمیده.
یک چیزی که تقریبا تمامی بازیگران منطقه و فرامنطقه از طالبان خواستن ایجاد یک حکومت همشمول است که همه مردم خود را در تصمیم گیری ها ببینن، که هنوز طالبان چون این کار نکردن. ببینیم که در هفته ها و ماه های آینده اوضاع چگونه رقم خواهد خورد. خیلی سپاسگزارم قدرت شهیدی از بخش ایران و طاهر سفر از بخش تاجیکستان رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، و بسیار زیاد تشکر از شما هم که تا این دم مثلث را تماشا کردید.
و ما ورز دا اونه مهم و پیخوتا کتیم
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شینواره مولوی به متفاوت زوید ونې د سیاسي مسایلو شننې لپاره د ازادي ځانګړي خبرونه و مورسته محرک علیکم. نن د طالبانو د واکمنۍ په درې کلنۍ تمرکز کوو. دا ځل د طالبانو د فتح ورځ له پاکستان سره یو ځای راغلی و. ګڼو خلکو پرې خوشحالي کړې، خو ګڼو نورو بیا تور ورځ لمانځلې ده. د نړۍ له ګوټ ګوټ نه د جالبو خبرونو په لړ کې د سعودي د ډاکټرانو کارنامه هم درته وایم چې په چاغښت د اخته ناروغ نیم ټن یا 1500 کیلوګرام وزن کم کړی دی. له دې هم خبرې کې چلته یو عرب د ذهني سکون په لټه تر اوسه 350 پدونه کړی دی. نور ډیر څه هم شته، خو تر هر څه لومړی دونه د مهمو پیښو د سر ټکی. د طالبانو د درې کلنۍ جشن او خبرګونونه خلق وایي د طالبانو منځنې د سنبلې د 12 ملن منځنو سره هیڅ فرق نه درلود. دکاندارانو ماستلینو ویلي دوی باندې په زوران منځنو کې ونډه اخیستل شوې ده.
وړي ګوشه ورسره وا او د نړۍ څلور پوندو کې وادونو سره دلته مبارزه وکړه. الحمدلله نن یې هغه نظام ولسمه ته حاکم کړلو کم نظام چې ولسونو غوښتلو.
خلکو باندې یو ځل بیا د ویر فضا حاکمه کړه. دوی وخوده چې موږ په کوم شکل افغانستان ته داخل شوی یو، افغانستان پر خاور واکمن شوی یو.
اګست 15 او چې سکل لا 14 د اګست پاکستان سره په یو ورځ منځله دا د خپلواکۍ د ورځې په نامه باندې دوی منځي. بیا ورپسې یو 15 ورځې وروسته په یو دېرشم د اګست بیا د ورځ د ازادۍ په نامه باندې منځي. ولس نه پوهېږي چې دوی څومره ازاد شوي دي، څومره پرې ازاد شوي دي.
د افغان تاریخ اوږدترین موقت حکومت طالبانو دریو کالو کې نه د حکومت طرز ټاکلی دی، نه اساسي قانون شته، نه هم پارلمان ته ورته حل وقت شورا ښکاري، او نه هم ګوندونو ته د فعالیت اجازه شته.
د دوی لویه ستراتیژیکه اشتباه په تیرو دری کلونو کې همدا و چې د نظام د مشروعیت لپاره دوی یو قدم پورته نه کړ.
د تیر نظام په چوکاټ کې چارې مخ ته وړل کېږي. یو غټه تشه موجوده ده چې دا په خپل وجود کې د اوسنی حاکمانو مشروعیت کور دننه سوال لاندې راوړی، کور د باندې هم نړیوال ورسره تعامل ته چمتو ندي.
چې دوی فکر کوي چې په دغه حالت سره موږ نړۍ یو ملت غولولی شو، چې دا حکومت خو زموږ حکومت هم نه دی، دا خو نگران حکومت دی، او کېدای شي سبا ختم شي، او دا به بدلیږي، او دا به هغه وخت بدلیږي چې خلک او ملت به په دې کې ګډون کوي په دغه امید او تمه باندې. یعنی دا یو مردم فریبي ده.
افغان کشاله کې د خلیلزاد پر رول نیوکی. خلیلزاد افشا کړی ده چې د دوهې تړون پټې زمیمي لري، خوای په خوانی سیاستوال د قرار کینی چانس بایلل ده.
اکثر افغانان د خلیلزاد او خلیلزاد ته ورته سیرو سره بدی کې موافق دي چې په جمهوریت کې فاسدین، غاصبین، قاتلین، جنگ سالاران شتون درلود.
او دا قوی امکان دی چې کله ترامپ بیا راشي د جمهوریت راشي دیبا په طالبانو باندې گزارونه کوي.
او پښتنو سیمو کې د تورې ورځن مانځنه د پاکستان د خپلواکۍ اتاویامه کلیزه سکال بیا په پښتنو بلوت سیمو کې د تورې ورځې په توګه ونمانځل شو. په کورونو د تور بیرغونو لګولو ترڅنګ جلوسونه هم وتلې دي.
راځي موږ چې نه وتلې دي د پاکستان جنډي د خپل بسات توڅو غره. دا د پاکستان جنډي د کښې
که څام طالبان وایي دوی د کابل د بیانیول ورځ د اگست په 15مه نه بلکې د اسد په 13مه منځي خو منتقدینو نیوکه کړی چې طالبان ولې د کابل د نیولو درېمه کلیزه د ازل د 15مه اگست پر ځای د پاکستان د خپلواکۍ ورځ سره سم د اگست په 14مه منځلې ده. د دې ډلې حکومت د اگست په 14مه د ولایتونو ترڅنګ په کابل غازی سټیډیوم او باګرام هوایي ډګر کې ځانګړي ترتیبات نیولي وو او د امریکایي او روسي وسلو تجهیزاتو رژې وړاندې کړې او خارونو ته هم د خوشحالۍ کاروانونه وویستل. بلخوا یو شمېر خارونو کې دوکاندارانو شکایتونه کړي چې طالبانو پرې د دوکانونو مخې ته د سپین بیرغ نصبول جبري کړي وو، ان تر دې چې کابل کې ځینو هټیوالو ویلي د طالبانو ښاروالۍ سپین بیرغونه په دوکاندارانو ګرځولي او په زور یې پرې خرڅ کړي دي. د دې ترڅنګ خبر شوی مکتوبونه ښیي چې طالبانو د مدرسو پوهنتونو او تعلیمي بنسټونو زده کوونکو ته جبرن د دوی غونډو ته د ورتلو بلنه ورکړې او په سړکونو هم د طالبانو موټر ځغلونو، بیروبار او موټریز کاروانونو ورځنی ژوند له خنډو ځان سره مخ کړه.
دوی یو ځل بیا د کابل کوڅې، د افغانستان د ښارونو لویو ښارونو کوڅې او واټونه د ترخ یو ویر شاهدان کړ. دوی د افغانستان پر خلکو باندې یو ځل بیا د ویر فضا حاکم کړه. دوی وښوده چې موږ په کوم شکل افغانستان ته داخل شوو، د افغانستان پر خاور واکمن شوو، او دوی یو ځل بیا د افغانستان د خلکو روح او روان زیانمن کړ. دوی نړۍ ته هم دا وښوده چې نن په افغانستان باندې څوک حاکم دي. د دوی دغه ډول نندارې، دغه ډول گشت او گذر، د دوی دغه ډول نمایشونه چې د کابل په کوڅو، د لویو ښارونو په کوڅو کې ترسره کړل، د افغانستان خلکو ته د زجر او تکلیف ورکولو نه بل څه نه دي.
د دوی د ازادۍ ورځ نه د معلومه، دوی کله د فبروري 28مه او فبروري 9مه د د د د دوها اگریمنت منځنه د ازادۍ په نامه باندې کوي، کله بیا د اگست 15مه او چې سکل لا 14مه د اگست د پاکستان سره په یوه ورځ منځنه د خپلواکۍ د ورځې په نامه باندې منځي.
د کاروانونو د ایستلو په پیښو کې یو ځوان چې د طالبانو له موټر نه مخکې شوی و د طالبانو لخوا په ډز وشتل شوی، اما طالبانو په دې تړاو باندې څه نه دي ویلي. کورنۍ وایي چې د خپل زوی د مرګ لپاره د عدالت غوښتونکي دي. طالبان که څه هم لبیا واک ته رسیدو وروسته د بانکي سیستم د پاشل کېدو مخنیوی، د جمهوریت پر اقتصادي پروژو کار روانول، د کوکنارو مخنیوی، د قانونو د استخراج قراردادونه خپل لاسته راوړنه بولي او ټینګار کوي چې امنیت خوندي کړی دی، خو د نجونو د زده کړو محدودیت، د ښځو په کار او د بیان په ازادۍ بندیزونه، د متقاعدینو د حقونو بندول، په ټولو بستونو یوازې د ملایانو مقررول، د ښځو په ضد شاوخوا اتیا فرمانونو ورکړه، بیروزګاری او له هیواده د ت میلیون وګړو فرار، د امر بالمعروف لخوا د خلکو په کارونو کې کار لرل، د ملي بیرغ پر سر د خلکو ځورول، د استخباراتو لخوا د ښځو او نارینه فعالانو بندیانول، هغه ستونزې دي چې لدریو کال راهیسې ورته خلکو په زړه کې اچولې دي.
په زور دلته تقریبا 400 هیوادونه حکیمان ول، خو د دوی ښکارونه یو خړ پر طالب، یو موټر سایکل، ایوه چمتا، ایوه دی غړی بوشکا ور سره وا، او د نړۍ څلور پوند خو وادونو سره دلته مبارزه وکړه. الحمدلله نن یې اغه نظام ولسمه ته حاکم کړلو، کم نظام چې ولسونو غوښتلو.
او طالبان په افغانستان کې لمړنۍ ډله شوه چې عبوري لن محاله حکومت درې کلن شو، خو د خپل حکومت دراتلونکو څرنګوالي پړه الا هم مشخصه برنامه نه ده شریک کړی. که څه هم د دوهې تړونکو ټول افغان لوري سره د توافق په اساس باندې د یو نوي اسلامي حکومت د جوړېدو هوکړه شوی و، خو د جمهوریت له سقوط وروسته طالبانو بیا بیا ویلي د دوی تر حکومت ښه اسلامي حکومت نشته، مخالفین ټول په حکومت کې له ونډې ورکولو پرته بخلي دي او کابل د دوی لخوا فتح شوی دی. طالبانو تیر درې کاله خپل سرپرست اداره کې لزګونه زر تغییر او تبدیل راوستي، خو د طالب سرچینو په وینا د دوی د دفاع وزیر ملا یعقوب مجاهد، د ستر محکمې رئیس شیخ حکیم حقانی، داخله وزیر سراج الدین حقانی، د رئیس الوزرا مرستیال ملا برادر او خارجه وزیری ملا میرخان متقی هغه لوړ پوړي طالبان دي چې هیڅوک له خپل وزارتونو او دندونه د تغییر او تبدیل جرأت نشي کولای.
دا چې ولې د طالبانو بعضي وزیران نه بدلیږي یا په قدرت کې دي، د دې لپاره دا چې طالبان د 15 ګروپونو جوړ شوی دی، چې یو ډله د کویټې شورا و چې هغه کې نظامی کسانو چې په خپل ملا هیبت الله ډله او لکه قیوم ذاکر، ابراهیم صدر، ملا فاضل او دا کسان په هغه کې دي. بل ډله د حقانی ګروپ و چې سراج الدین حقانی د هغه مشرکې. درېمه ډله د دې و د قطر مذاکراتی ټیم و چې هغه ملا برادر د هغې مشرۍ کوي او د کسان د هغې پلویان دي. او څلورمه ډله د دې و د ملا یعقوب چې هغه کسان چې د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر سره اړیکې درلودلې یا د هغې پیروان و هغې ودلته په خودنه کې دي. او پنځمه ډله چې هغه وړه وه خو نفوذ او یا روابط چې د پاکستان سره زیات نږدې و هغه د پیښور شورا و چې مولوی کبیر د هغې مشري کوله. نو په دې خاطر باندې دغه اساسي ډلو مشران چې کوم یو دي چوکۍ نیولې دي هغې کې تغییر و تبدیل نه راځي.
بهرنیو چارو وزیر پیسه کې خو زه بالکل مطمئن یم چې دا د پاکستانیانو په اشاره کینول شوی دی او دغه د عدم رسمیت پیژندنه او ناکامي هم هماغه لامل دی چې د ده شاته د هغې لاس دی ځکه دی خپل تجارت لري هلته او په هغه تجارت کې ورسره د عیسی یو جنرال شریک دی.
د طالبانو سرچینې دغه راز ازادي رادیو ته مني چې د وزیرانو د احتساب لپاره د پارلمان په څیر کوم ارګان نشته بلکې هر وزیر د سوال او جواب لپاره کندار ته غوښتل کیږي. همداراز طالبانو د لومړي واکمنۍ په څیر په دویم ځل واکمنۍ کې هم لا تر اوسه د اساسي قانون د جوړولو او نه جوړولو په رابطه ضد و نقیض بیانونه ورکړي دي. خو دې ډلې په هیواد کې ګوندیز او پارلماني سیستم بشپړ له منځه تللی اعلان کړی.
د قانون جوړونې یا د اساسي قانون تر چتر لاندې د قوانینو جوړولو هغه بنسټونه چې دي هغه نشته دي. پریکړه کوونکي بنسټونه د حکومت په چارو باندې د څار او د کنټرول حکومت دنده چې تر سره کوي هغه ادارې یا جوړښتونه نشته دي لکه پارلمان یا جرګه یا شورا چې په دغه نهادونو باندې یعنی په حکومت باندې څار ولري. همداسې د حساب ورکونې او د ولس په استازیتوب یا د ولس لپاره د حساب اخیستنې له حکومت څخه د حساب اخیستنې میکانیزمونه نشته دي. نو دا د دې لامل شوی دی چې یو نو په افغانستان کې سره له دې چې د تیر نظام په چوکاټ کې چارې مخ ته وړل کیږي یو غټه تشه موجوده ده چې دا په خپل وجود کې د اوسني حاکمانو مشروعیت کور دننه سوال لاندې راوړی کور د باندې هم
دغه راز د طالبانو حکومت پر لپسې دریم کال لپاره د افغانستان کلنۍ بودیجا هم پټه تیره کړه او د دې بودیجې د تصویب توشی او پروسې ترڅنګ هیڅ نوه جزئیات له خلکو سره نه شریکیږي. بلخوا د طالبانو د ځایي ملا عبت الله فرمانونه چې تر ډیره پرې وه او بله پروسه باندې بندیزونه وضع کوي طالبانو لپاره فعلا د قانون معیار لري، اما دا تقنیني فرمانونه نه دي چې کومه شورا یې تصویب کړي بلکې راسن دی قانون په چیر د پلی کېدو وړ وي.
هماغه خارجان اوس هم په افغانستان کې موجود دي، هماغه د امریکا ډالر اوس هم افغانستان ته ځي، مګر دوی لپاره هر څه دا روا و. ما په مقابل کې جمهوری نظام چې هغه ولس هغه ته رای ورکړي و هلته د قواو تفکیک و هلته ولس مشر خلکو ته د قانون په مقابل کې مسؤول و. البته نیمګړتیاوې به وي خو هغه قابل د اصلاح وي. اما اوس د دې و دا کوم نظام چې راغلی دی هیڅ چا ته ځان مسؤوله نه ګڼي او حتی د دې و مشر امیر المؤمنین څوک ګوري نه او حتی وزیران هم نشي کتلی. نو داسې یو نظام ماډل نه په صدر اسلام کې وو، نه په اسلامي هیوادونو کې شته دی او نه په غیر اسلامي هیوادونو کې شته دی.
دوی فکر کوي چې په دغه حالت سره موږ نړۍ یو ملت غولولی شو چې دا حکومت خو زموږ حکومت هم نه دی، دا خو نگران حکومت دی او کېدای شي سبا ختم شي او دا به بدلیږي او دا به هغه وخت بدلیږي چې خلک او ملت به په دې کې ګډون کوي په دغه امید او تمه باندې. یعنی دا یو مردم فریبي ده، عوام فریبي ده، د خلکو غولول دي.
او طالب مشرانو د کابل د نیولو د دریم کلیزې په مناسبت بیانونو کې یو اربیا د ټولو بدبختۍ او پړه په سقوط شوی جمهوریت نظام ورچولې ده. خو سره له دې چې حکومت یې دریو کالو کې هیڅ په رسمیت لا نه دی پیژندلې او افغانستان په یو بشپړه سیاسي انزوا کې حسابيږي، طالب مشرانو بیا هم تیر درې کلونه د امنیت، اقتصاد او فرصتونو لپاره د افغانانو لپاره لویاړه ډک بدلې دي. د طالبانو دفاع وزیر ملا یعقوب مجاهد په یو ټلویزیونی مناظره کې ویلي د افغانستان مخکنی نظام مرتهد شي هم په میدان نه پریخي بلکې خالی ودانه ورته پاتې وي. خو دوی له صفر نه د ځواکونو د جوړولو کار پیل کړ. د غراز د طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي کبیر یو اربیا په ملت احسان کړی چې دوی خپل ټول مخالفانو ته عمومي عفو کړی ده. هغه ویلي دا مهال طالبان په څلوېښتو هیوادونو کې د افغانستان سیاسي استازولۍ یا په لاس کې لري، خو راتلونکي کال کې به هیوادونو سره تعامل نور هم زیات کړي.
د ملت لپاره د خوشحالۍ خبره دا ده چې د فتح د کامیابی نه وروسته اسلامي امارت په انتقام جویی باندې لاس پورې نکو منګ خپل مخالفین د دې په ځای باندې چې یو الته مړکا بل دلته مړکوا اسلامي امارت عفو وکولا منګ خپل ټول مخالفین ته عفو کړی هغه که سیاسي خلکو په وزارتو پرلمانونو کې کار کول او که په اردو کې قل اردو قماندان وزیر دفاع د فرقې مشر لوا مشر هر څوک چې اسلامي امارت ورته عفو وکولا
د طالبانو خارجه وزیر امیر خان متقی چې تازه بي بي سي سره مرکه کې د نجونو په زده کړو محدودیتونه په رسمیت د دوی د نه پیژندنې لامل بللو په نړیوالو باندې بیا غږ کړی چې دوی نه غواړي افغانستان د هیوادونو ترمنځ د رقابتونو مرکز شي
بهر تموم دا اعلان ده چې لټول نړۍ سره متوازن سیاست غواړو لټول سره متوازن اړیکې غواړو او نو غواړو چې افغانستان بیا د منفی رقابتونو ډګر جوړ شي
بل خو د طالبانو داخله وزیر سراج الدین حقانی بیا فلسطینیانو ته ډاډ ورکړی چې د دوی په څیر به د بریا ورځ یو وخت راورسیږي خو په نړیوالو هم غږ کړی چې د تیر حساب نه ورسره کوي مګر دوی باید اوس طالبانو سره د افغانستان بیا رغونه کې مرسته وکړي
محاسبه نه ورسره کوي یو څه فرصت مو ته برابر کړی دی خیر نه په لری چې موږ د افغانستان په بیا پرمختګ کارو کې دی
دا خبره نور د عزت او د حیثیت تمامه کوي تقریبا درې کال پوره کیږي چې دوی تر اوسه پر د افغانستان د دولت بودیجه دوی رسنیز نه کړله اوایب نه معلومیږي مصارف نه معلومیږي اساسي قانون پوره درې کال ځنډیدل دي
په جرأت او جسارت وایو چې دغه خاوره د ټولو افغانانو مشترک کور دی تنها د طالب نه دی ک طالب د انحصار او حذف او ظلم او ستم او وهل او ټکول او زندیانی کول سیاست لري نو ستاسو سیاست او د پخوانی کومونیستي رژیم سیاست یو دی که جرأت او جسارت لري بس وکړي چې د نجونو مکتب مو د اسلامي شریعت په محدوده کې ولې ورنکړل
بل خو طالبانو سره د دوه تړون لاسلیکون کې زلمی خلیل زاد چې تر اوسه لنیوکو سره مخ ده مګر د ځان پړنه بولی تازه په افغانستان کې له یو خصوصي ټلویزیون سره د طالبانو لخوا د کابل د نیولو د درې مکلیز په مناسبت مرکه کې تایید کړي ده چې د دوه هوکړه پټي زمیمي حمله لري هغه ویلي دا زمیمي ځکه پټي ساتل شوی دي چې د امریکا دښمنان ترې ناسمه استفاده ونه کړي مګر ټینګار هم کړی که د ټولو افغانانو غوښتنو ته غوږ ونه نیول شي او سرپرست حکومت په دایمي حکومت باندې وانه وړي پایله به یې طالبانو ته هم د جمهوریت په شان تمامې شي خلیلزاد ټینګار کړی که ټرمپ بیا ځله ولسمشر شي شاید له اقتصادي لارو طالبانو سره له فشارونو استفاده وکړي خو د دوی خلاف د نورو آپشنونو د استعمال امکان هم شته
د جمهوریت خو ماوینه او جان دوټری چې زمونږ د کانګرس غړي دي هغه سره ما یو ناسته لرله او هغه په ناسته کې دا خبره وکړه چې زمونږ ټرمپ سره خبرې شوې دي او دا قوي امکان دی چې کله ټرمپ بیا رسې د جمهوریت راشي دی به په طالبانو باندې گزارو نه کوي چې کوم هم ټرمپ دا خبرې په واځي ته غنډې کړي نو ما ورته ویل چې دا په افغانستان ته یو بل غمیز او یو بل مشکل راوړي کله کدی په افغانستان کې دغه څه گزارونه وکړي د طالبانو او د دنیا تعلقات به نورم خراب شي او د دې غټ اثر به د افغانانو باندې د افغانان مشکلات به نور هم سیوا شي لکه موږ تاسو چې په خوا کتلی دی ټرمپ دغه شایانو ډیر پروا نه کوي هغه چې سو په خپل ذهن کې وي هغه کارونه کوي نو خدای دې وکړي چې هر څه چې وي د افغانستان په خو باندې وي خو زه چې کوم فکر کوم ماته د افغانستان آینده خنق کاری
خلیلزاد له تولنیو سره ویلي امریکا له طالبانو سره اړیکې لري او وخت نا وخت په ځینو مسایلو باندې خبرې ورسره کوي خو په وینا یې د محل افغانستان امریکا ته خطر نشته او طالبانو د داعش په ضد بریالۍ مبارزه کړې ده هغه که څه هم ویلي چې د طالبانو پر اتک د فساد او مخدراتو توکو د مخنیوي ترڅنګ وینه تویدنه کمه شوې خو د نجونو په زده کړو بندیز یې وستونزه بلل او ټینګار کړی دی چې پخوانی سیاستوال باید په خپل ځای قرار کړي ځکه هغوی چانس بایللې دی
اکثره افغانان د خلیلزاد او خلیلزاد ته ورته څیرو سره په دې کې موافق دي چې په جمهوریت کې فاسدین غاصبین قاتلین جنگ سالاران شتون درلود موګه په ولسی جرګه کې دغه فاسدین و غاصبین و جنگ سالاران و قومی تکداران و پا مقابل که جبهنی ولی و او دولس غگم و چطاوه بناهن ده هاگو پخوانه یو جنگ سالاران و اوی آج پوس وقت که پا امارت که را منسته کیگی انحصارگره دلی ده طولونه ولس ده غختنه لری ده دوارو ارخونونه چه راتلون که سیاست ولس ده پلاس که ورکدی حکومت داره ولس ده ورکدی ده قدرت ده انحصار نتیر شی پا جمهوریت که مگناری ویلی وسم داناری ویو افغانانو تا زوانانو تا زوان قشر تا یو متمدن افغانستان پا میراس پریگ دی نه دا چه بیا لار شو در دوزر اول پوری کم کندوالا افغانستان چه و چه داده ولی افغانستان بیا در اطلون که نسل لپاره پا میراس پریگ دو
او د رواداری په نوم د بشری حقوقو سازمان بیا وایي د 2023 کال لومړۍ نیمایي کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله د طالبانو د حکومت له لوري له بشری حقوقو څخه د سرغړونو په پیښو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. دغه سازمان چې مشري د بشری حقوقو د پخواني خپلواک کمیسیون مشره شهرزاد اکبر کوي ادعا کړې ده چې د سږ کال په لومړیو شپږو میاشتو کې شپږ دېرش تنه په زوره تریتم شوي دي، په داسې حال کې چې تیر کال په همدې موده کې دا شمېر یوولس تنه. د راپور پاساس د دې ترڅنګ سږ کال شپږ سوه څوارلس تنه په خپل سري ډول ناقانونه نیول شوي، خو تیر کال بیا دا شمېره دوه سوه دوه ویشت تنه. دغه سازمان په خپل راپور کې دا هم ویلي د طالبانو حکومت په دې موده کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو په وړاندې د خپلو سختو پالیسیو او بندیزونو پلي کولو ته دوام ورکړی او قومي ژبني مذهبي لږکي یې له خپل مدني سیاسي حقونو روغتیایي او ټولنیزو خدمتونو او عدالت ته له لاسرسي بې برخې کړي دي. رواداری سازمان ویلي خپل دغه راپور یې د افغانستان په یو دېرش ولایتونو کې د بېلابېلو پیښو د عیني شاهدانو، مدني فعالانو، د پیښو د قربانیانو، د بشري حقونو د مدافعانو او د نړیوالو سازمانونو د راپورونو په اساس جوړ کړی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د دوی د استخباراتو د عمومي ریاست ویان خلیل همراز د دې راپور په اړه د ازادۍ راډیو پوښتنې جواب نه کړي، خو د طالبانو حکومت تر دې وړاندې دا ډول ادابې بې بنسټه بللې دي.
د طالبانو د زندانونو په اړه فکر کول د سړي ذهن ته د دوی تیرې صحرایي محکمې راځي چې له انساني تحقیر او له انساني ربړونو او له بېلابېلو شکنجو ډکې وي. متاسفانه د دوی اوسني زندانونه هم د دولتونو د زندانونو په څیر نه دي. د دوی په زندانونو کې له بندیانو سره اوس هم د وسلوالې ډلې د زندان چلن کېږي. د دوی له زندانونو چې څوک راخوشي شوي دي یا هغه چا چې د دوی په زندانونو کې بند تیر کړی دی اوس راخوشي شوي دي، که د هغوی کیسې واورېدل شي نو کیسې د اورېدلو نه دي، لا هم تحقیر او ربړونه او زورونه او د یوې وسلوالې ډلې په توګه برخورد د دوی په زندان کې شتون لري.
او سم ټولنیز شبکې د ټولنیز رسنیو د تیرې اونۍ بحثونه دا و چې په کوزه پښتونخوا او جنوبي پښتونخوا کې د یو شمېر سیمو پښتنو او بلوڅانو د پاکستان د خپلواکۍ اتاویومه کلیزه د تورې ورځې په نوم نمانځلې ده. بلوڅانو د بلوچستان په تربت، پنجګور او نورو سیمو کې له پاکستاني ځواکونو سره خو ډب هم کړی دی. دغه راز پښتنو قومونه هم په خیبر دره، شمالي وزیرستان او جنوبي پښتونخوا کې د پاکستان د خپلواکۍ ورځ د تور بیرغونو په پورته کولو نمانځلې ده. ګڼو پښتنو فعالانو د تورې ورځې په توګه د 14 اگست د نمانځلو کمپاین چلولی و او په ځینو سیمو کې بیا پښتانه له هغو پاکستانیانو سره لاس او ګریبان شوي هم دي چې په دغه ورځ یې له پاکستاني بیرغونو سره جشنونه نمانځلي. دیخوا په افغانستان او له افغانستان د باندې د طالبانو د بیا واک ته رسیدو درېمه کلیزه یا د اګست 15مه هم د تورې ورځې په توګه په ټولنیزو رسنیو ونمانځل شوه. لندن کې هم یو شمېر فعالان راټول شوي او د جمهوریت د سقوط ورځې په افغان تاریخ کې د تورې ورځې په توګه نمانځلې ده، خو په ټولنیزو رسنیو له دغو فعالانو سره طالب فعالان لاس و ګریوان و چې د 250 هیوادونو په ماتولو او له هر ډول سیاسي فشار آزاد افغانستان یې ورته خپل کړی، نو په کوم صورت د دوی اخیستې ازادۍ ته توره ورځ وایي. بلخوا منتقدانو ټینګار کړی چې طالبانو یو مشروع نظام نسکور کړی، د یو تړون له مخې راوستل شوي او ژمنې یې وکړې چې د امریکا له ګټو سره ټکر کې هیڅ عمل به نه کوي، نو له دریو کالو راهیسې هفتهوار څلوېښت میلیونه ډالري کڅوړې هم اخلي، ځکه دوی د اګست 15مې ته توره ورځ وایي. تیره اونۍ د یو یوټیوبر په مرسته کابل کې د طالبانو یو مسؤول او وسلوالو یې پارکونو کې د ځوانانو هغه ډلګۍ په نښه کړې وې چې د چکر، ساتیرۍ او لوبو لپاره پارکونو ته راغلي وې، خو دغه طالب قمندان چې څیرۍ تر ډېره پټه کړي د دوی پر شخصي کړو وړو د نیوکو سربېره په توهین امیزه لهجه خبرې ورسره کړي دي. د طالبانو مخالف او فعالانو لیکلي دا ویډیو په افغانستان کې د شخصي ازادۍ او د سلب او پامه وګړو د هر مسؤل او نامسؤل طالب د دیکتاتوري چلولو ښکارندوی کوي. دوی ویلي طالبان دي عام خلک همره و ځوري څومره چې بیا د وخت پر رسیدو سره په ځان لوري کوي. د دې ویډیو په خبرېدو د طالبانو د مخالفو فعالانو ترڅنګ د دې ډلې د پلوي فعالانو لخوا هم توندې نیوکې شوې دي او دا یې له انساني وقار ښکته کار بلل دی. دوی ویلي د شهرت او یوټیوبرانو په ساتلو او پاللو سره د یو شمېر مسؤلانو لخوا په لوی لاس د خلکو ترمنځ د دوی پر ضد د نفرت تخم کرل کېږي. خو طالب مسؤلانو بیا ازادۍ راډیو ته ویلي دا قومندان د مخدره توکو د کارونکو په پیدا کولو پسې وتلی و. او د ټولنیزو رسنیو د تیرې اونۍ بله ګرمه موضوع د شپږیز کرکټ لیګ سیالیو په یوه اونۍ کې د لوبغاړو ترمنځ د څو ځله نښتو او ناندریو وه چې مینهوالې لوبغاړو ته غوسه کړي و. تیرې اونۍ د افسر ځاځي لخوا یو ځوان لوبغاړي سره د لفظي شخړې او هغه ته د کنځاو موضوع لاسړه نه وه چې له لوبڅار او حشمت شهیدي سره د شرف الدین اشرف لفظي شخړې رسنیزې شوې. ورپسې یو ورځ وروسته د ګلبدین نایب او آفتاب علم ترمنځ لفظي شخړه او اوږد تکرار هغه موضوع چې په رسنیز کې دوی مینهوالو پر لوبغاړو کلک نیوکې وکړي. مینهوالو ویلي په شپږیزه کې د لوبغاړو په اخلاقي کوډونو ټینګار او څار خورا مهم دی او ګڼ لوبغاړي باید د دغه کار سزا یا تادیبي سرزنش وویني. دوی ویلي کرکټ د باوقاره خلکو لوبه ده او افغان لوبغاړو نه د دا ډول اخلاقي پریوتنو او تیروتنو تمه نه کیږي. او سم د نړۍ له ګډ ګډ نه چالي به خبري چاغخ چې د ټول نړۍ د خلکو لپاره راتلونکو لسیزو کې یو ستر ګواخ ګڼل کیږي. خو تازه د سعودي یو ځوان چې کابو یو لسیزه د شپږ سو لس کیلوګرام وزن درلود د شفا د روغتون ډاکټرانو یو وروسته یو دریو کلونه کې وزن اله دریش پیته کیلوګرام ته راخته کړی دی. خالد بن محسن شاری په 2012 کې له نیم ټن څخه زیات شپږ سو لس کیلوګرام وزن درلود او کورنۍ ته حتی له ځای خوځول هم سخت شوی و. مګر څمو د وړاندې یا شاوخوا څلور کاله د مخې د درملنې ټول مصارف د سعودي پاچا شاه عبدالله په خپل غاړه واخیستل او شفاعت روختون کې دیرش تنه ډاکټران په درملنه بوخت شول. خالد چې روختون ته په ځانګړو تدابیرو کې وړل شوی او حتی د کور او خون دروازه یې هم ورته ماته کړې وه. ډاکټرانو یې پر لپسې بایپاس جراحي عملیاتونه وکړل او له ورزش پرهیز او فزیوتراپۍ نه وروسته یې شپږو میاشتو کې نیمایي وزن کم کړ. خو له 2023 کال راهیسې تر ننه هغه 1520 کیلوګرام وزن کم کړی او اوس یوازې 3.5 کیلو وزن لري. او کسان په شرقي نړۍ کې عام ذهنیت داده چې یو نارینه د دوه یا دریو میرمنو ترمنځ سم عدالت نشي مراتولی، همدا وجه ده چې کورنۍ سکونی له منځه ولاړ شي. خو راشه له داسې یو چا سره مو مخ کړم چې د ذهني سکون لپاره تر اوسه 3500 ودونه کړي دي. ابو عبدالله چې 15 کال عمر لري د ودونو شمیر په 3.5 کال نه کې 3500 ته ورسید او بیا یې پریکړه وکړه چې نور ودونه نه کوي. ابو عبد الله وای لومړی واده په شل کلنۍ کې له ځانه شپږ کاله مشرې میرمنې سره وکړ. خو درې کاله وروسته د کورنۍ لانجو له امله بنه پرې راوسته، تر دې چې درې او څلورم واده یې هم وکړ او بیا یې د کورنۍ جنجالونو له امله لومړنۍ درې میرمنې طلاق کړې. هغه وایي له دغې پیښې وروسته د یوې آیډیال میرمنو په لټه شو او په همدې لټه کې یې په سعودي کې دننه او د باندې د ودونو شمیر 3500 ته ورسېده. په همدې سره د نن اوم ورځ عمران غاړو سید شینواري سره خپل اوم ورځ مه هېروئ.
ಸ್ವಾನಿ ಮರ್ಗಾ